لمشي د وایس اف امریکا دیوا په دې خبري خبرونه کې زه رحمان ګندره تاسو ته ستړي مشي ویم. نن د دسمبر 9 ده، د ګل روز ده، په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه، او د امریکای په سر خار واشنگتن ډي سي کې د ورځې دوه بجې دي. نن خبري خبرونه کې د توجه د پاکستان د احتساب محکمې ولیدي چې په پیښور کې جوړیدونکي د بی آر ټي په نوم پروجیکټ پلټنی بکیږي او د بډو رشوتونو لپاره د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی دی. دا به هم درته وایو چې یو خوا په قطر کې د طالبانو سره د امن د پروسې خبرې روانې، نه بل خوا د افغانستان په هلمند کې یو وار بیا د ترهګرۍ پیښې شوې او یو شمېر کسان یې وژلي دي. دا به هم درته وایو چې د امریکې صدر ښاغلي ډونالډ ټرمپ خلاف د مواخذې تحریک روان دی او نتیجو ته یې خلک په تمه دی. د ډیوري ډیو په دې خبري خپرونه کې یو شمېر نور هم رپورټونه لرو. راسره اوسئ. پاکستان ته او پاکستان کې د احتساب محکمه وایي چې د هغه علاقو کې د تحقیقاتو چې چاته چې حکومتي ادارې لګیا دي کار کوي او کار د پاره چې کوم پروجیکټ وو، کوم منصوبه وه، هغه کې چې څومره فیصدي بودیجه یا بجټ خرچ کېده، د هغې نه وخت هم سیوا واغست او هغه بجټ هم سیوا شو. دې پلټنې وشي. په دغه شان محکمو کې ادارو جوړېدونکو منصوبو کې یوه د پېښور بی آر ټي وه. بی آر ټي منصوبه چې ده، د شپږو میاشتو وخت ورکړل شي، خو دوه کاله بعد هم نه ده پوره شوې. د دې لپاره پیسې مقرر شوې، یو کم 50 ارب. خو اوس د دې تخمینه رپورټونه وایي چې 80 ارب ته رسېدلې ده. هرچند کسه هم حکومتي چارواکي دغه رپورټونه سم نه مني. پیر ولایت شاه یو رپورټ را لګړي.
د ملل متحد لخوا جاری کړل شوې اعلامیه تر مخه هر کال د بډو رشوتونو په مت کې یو ټریلیون ډالر کارول شي او دغه سیر د پرمختیا په لوري روان هیوادونو کې د بدنوانې د لارې 2.6 ټریلیون ډالر غلا کیږي. او دغه روز منځلو پترس کې اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا په محل د پاکستان د احتساب ملي ادارې مشر جسټس جاوید اقبال د احتساب په معاملې دوی باندې د خپل پردي کولو تورونه رد کړي دي. او جاوید اقبال د پېښور بی آر او مالام جبه بدونوانې معاملې سره تړلې قضیه یا ریفرنس ته حتمی بڑا ورکولو اعلان هم کړی دی.
نیب کر کیا رہا ہے؟ نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا. نیب کر کیا رہا ہے؟ مالام جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا. ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ ریفرنسز تیار ہیں.
اغه وای چې دا الزامونه مخې ته راځي چې د احتساب اداره د غلوی پروژو کې د بدونوانې د پلټنو لپاره سنه کوي. نو زه دا ویل غواړم چې په دې اړه د ملزمانو په ضد ریفرنس یا قضیه تیاری کړی شوی دی. خدانه مجبوری داد چې په دې ترس کې عدلیه حکم امتنای جاری کړی دی او چې څنګه دغه حکم امتنای ختم شي نو نه به دغه ریفرنس یا قضی عدالتونو تړوان دی کوي. د خیبر پښتونخوا دغه دوه لوی پروژو کې شوی بدونوانې په معاملې د صوبې په خوانی اعلی وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټری اعظم خان نمونه مخې ته راځي. جاوید اقبال د احتساب په معاملہ هر چاته په یو نظر سره کتو دا داوه په یو داسې وخت کړي چې پاکستان کې مخالفه ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمیر سیاستمداران د احتساب ادارې د کاروای سره مخ دي. چې پکې د احتساب عدالت نه سزا شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اغلور او د خاندان نور غړي او د بل لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او دغه خور نمونه شامل دي. دغه سیر د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو پخوانی مشر خورشید شاه هم دا وخت د نیب په ولکه کې دي. مخالف ګوندونه دغه کاروای د واکمن تحریک انصاف ګوند او د احتساب ادارې لخوا حکومت مخالف سیاستمدارانو په ضد انتقامي کاروای بلي او دا تور هم لګوي چې ګنې دغه کاروای یوازې حکومت مخالف سیاستمدارانو په ضد کیږي او حکومت مخالف عوامي نشتل ګوند د سنټ غړي ستاره ایاز د احتساب ادارې د مشر داوو په حق له صدا سوایي.
دی صرف یو غاړه ګوري او نور غاړو ته دی نه ګوري. نو نه چې کوم تقریر هغه کړی دی، تقریر خو ډېر ښه کړی دی او مونږ دا تمه لرو چې خدای دې کړي هغه په دې باندې عمل وکړي او دا اکاونټبلټي اکراس د بورډ شي او نور کسانې نه دي لکه نور لاس نه دی اچول نور نه دي څومره ډېر پخپله وایي چې بیا ټي هم دی داسې دا نور کیسونه هم دي چې په هغې باندې لا دی هېڅ لکه اړو ټچ کړي نه دي. نو بیا ظاهر ده د اپوزیشن دا حق جوړېږي چې هغه تپوس وکړي چې ولې دا یوازې اپوزیشن خو نه دی.
پېښور بی آر ټي یا تیز رفتار بس سروس پروژه باندې تحریک انصاف د واکمنې په مهال کال 2019 اکتوبر میاشت کې لاس پورې کړی شوی و او حکومت کال 2018 کې د دې پای ته رسیدو ژمنه کړې وه. خوروان کال یعنی کال 2019 پورې حکومت دغه لوه سر ته رسولو کې ناکامه دی او مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې دا پلټنه دې هم وکړي شي چې د تیرو دریو کالو کې د دې پروژې د جوړښت مالیت د 19 اربونه یو سل 19 اربو روپو ته څنګه ورسېدلو. پاکستان کې د احتساب ملي اداره د تیر فوزي امیر جنرل پرویز مشرف په دور کې جوړه شوې وه او که څه هم د مشرف نه وروسته د 10 کالو پورې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز واکمنې پاتې شوي دي. خو یاد ګوندونو د فوزي امیر دغه احتساب اداره باندې د سختو اندېښنو باوجود د دې د ختمون یا دې کې د اصلاحاتو نه ډډه کړې وه او د احتساب ادارې مشر دعوه کوي چې د دوی ادارې تر اوسه پورې 302 لوټل شوي روپۍ بیرته خزانې ته وړې دي.
وزو پیښور پلوتا په پیښور کې نن د ملتپال ګوند قومي وطن پارټۍ یو دستور کړی دی. په دغه دستور کې هغه چارټر اف ډیمانډ ضیا یو داسې فهرست وړاندې کړی دی په کوم کې چې غوښتنې شوې دي او په دغه غوښتنو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په پاکستان کې په سیاسي او اظهار په ازادۍ د پابندو تر څنګ دا هم ویل شوی دی چې نه وو شامل کړی شو زلوتا چې کومې پنګې ورکول کېدې د دې باندې وخت واغستل شو. دا د زر ته زره شي په دې ونډه کې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو علاوه بشري حقوقو تنظیمونو هم برخه اخیستې ده. حمید الله د پیښور نه رپورټ راغی.
د 1200 سیاسي ګوندونو او مدني تنظیمونو په دې شریک کانفرنس کې د شامل شوو زلو په حق لا د مرکزی او صوبایي حکومت نه د دېش غوښتنې وشوي. په مشترکه اعلامیه کې وویل شو حکومت نه په کلیزه بودیجه کې اعلان شوی 1.1 بلیون روپو کې او نه د قبایلي ضلعو د خپلې پخوانۍ برخې د 25 اربو روپو نه پوره حصه د روان کال په 13 میاشتو کې په دې سیمه کې مصرف کړی ده. په اعلامیه کې نورې غوښتنې کلیزه برخه د 1.1 بلیون روپو نه تر 200 بلیون روپو زیاتولو، د مدني وسایلو د ځایي خلکو په کار راوستلو، د انساني حقوقو سره په ټکر کې شوی قانون سازي بالخصوص د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن بیرته اغستلو او د لادرګه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنې شاملې وي. د کانفرنس یو ګډونوال شاجیګل اپریدی وایي کانفرنس د افغانستان سره په پوله پرتو د قبایلي ضلعو د اولس د پاره د اسان تګ راتګ غوښتنه هم وکړه.
دیمه خبره چې کومه وا هغه د مونږ د وزیرستان نه واخله تر باجوړه پورې د دیر چتراله پورې په بارډر باندې د اخوا دخوا اوسیدونکو خلکو دا چې دا ویزې او د پاسپورت مسله راغلې ده چې څنګه د گلگت بلتستان خلکو ته، د کشمیر خلکو ته، د گوادر خلکو ته، د چمن خلکو ته حق ورکړی شوی دی، هم دغه شان حق دی د وزیرستان او اخلی باجوړه پورې خلکو ته هم ورکړی شي چې په بارډر باندې په مغه طریقه باندې واوړي او هغه چې کم خپل خپلوان رشتہ دار یو قوم والا دي چې اخو افغانستان ته هم په مغه طریقه ځي او د افغانستان په مغه طریقه راځي لکه څنګه د دغو نورو علاقو ته حاصل دی.
د سیاسي ګوندونو په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ نه شو نقصانونو د معاوضې د ترهګرۍ په کلونو کې د قبایلي ضلعو د آبادۍ لپاره د راغلو پیسو د حساب کتاب او آډټ په شامل شو ضلعو کې د بیا سرشمیرنې او په کامی وسیلو کې د دې ضلعو د لپاره د 3% د ځانګړې برخې غوښتنې هم وکړې. کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې د قبایلي ضلعو د لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو او د لیویز او خاصدارو په پولیس فورس کې د شاملېدو کومې ژمنې شوې وې هغه دې زر پوره کړل شي. په کانفرنس کې شریک د مسلم لیگ نون یو مشر شهاب الدین خانوایی
ڈی پی او ته اختیار ملونی شي، د لیویز کنورژن ونی شي، لیوی کنورټ کول دی او ډېر لوی مسله پرې خره، په زرګونو لیوی دا او غریب ته کله وي ته صوبیدار شوې کله وي اولدار شوې کله صوبیدار میجر ته وي ته ڈی ایس پی شوې کله وي ته سې چور شولې هغه غریبانه مې حیران دي چې موږ څه بلایو دلته دی 29000 روپۍ د لیویز د کنورټ کېدو لپاره کې خودلې افسوس خبره دار چې نه پورې یو تانیس په دېونه لگاو چې لیوی سټرکچر جوړ کړي د لیوی را روان هغه جوړ کړي کنورټ کړي دغه لپاره مین سټریمینګ ته کې پولیس سره دغه هغه وشي ډېر د افسوس خبره ده چې د اوسه پورې د سابقه فاټا یو ایجنسیم د سیفیک نه نه پکې و شامل شو نه مخکې شامل و
کانفرنس دا غوښتنه هم وکړه چې په جیلونو کې بندي سیاسي سماجي کارکنان او خصوصا د سایبر کرایمز د قانون لاندې بندي کې دیان دي زر خلاص کړل شي د دې ګڼو سیاسي ګوندونو د کانفرنس دا غوښتنه په داسې مهال کړې دي چې حکومتي وزیرانو او چارواکو پر وستیو کې د شامل شو زلو دننه د فراح پرمختیايي چارو د اجرا کولو اداري کړې دي د حکومت دریز دي چې سخ کال د شامل شو زلو د پاره ځانګړي 1.1 بلین روپیا به ارو مرو د پرمختیا او روانو مصرفونو د پاره پکار راولي د صوبایي حکومت د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه نند ګل پورز مطبوعاتو ته په یو غونډه کې وویل دوی بزر د شامل شو زلو د پرمختیايي چارو او انتظامی ګامونو په حق لا میډیا سره تفصیلي خبرې وکړي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
اوس زو یو وار بیا پاکستان ته او په پاکستان کې په پیښور کې چې کوم وکیلان دي هغه کار بندیز کړی دی او هغه په های کورټ په ځینې فیصلو باندې ناخوښه اظهار کړی دی. حال راکړي دی خبریال عبدالرزاق
د خیبر پختونخوا بار کونسل یا د وکیلانو صوبایي اتحادیې نن د ګل پرواز ټول صوبا کې د صوبایي حکومت لخوا د دیوان مقدمو په قانون کې بدلون او د منشیاتو پر ضد قانون کې د ملزم د پاره ضمانت نور کول ماده پر ځای کولو خلاف درې ورځې د پاره کاربندي سپیل کړی دی. وکیلان وایي چې کوم ترمیمونه په دغه قانون کې راوړل شوی دي هغه سره د دیوانی مقدمو په ځینو کیسونو کې د عام اولسنا د اپیل کولو حق اغسته شوی دی. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پیښور های کورټ فضل شاه مومن ایډوکیټ ویناو چې د نړیوالو باندې دیوانی مقدمو کې د سیول جج فیصلې پر ضد یو تن سیشن جج ته اپیل کولو خو په قانون کې بدلون کول وروسته وس چې څوک د سیول جج د فیصلې خلاف اپیل کوي هغه به های کورټ ته رجوع کوي چې لوجی عام اولستر څنګه د لری پروتو سیمو وکیلان هم د ستونزو سره مخ کېدل شي.
لغه نه علاوه د نوی بدلون دا وایي چې را دې کې کم تاسو مین کیس کوي او په یو عدالت کې کوي او کم تاسو ارزي چې کم ارجنټ تاسو ریلیف دی نو هغه به په بل عدالت کې کوي. دا یو عجیب شانت صورتحال دی. وکیلان دا وایي چې دا شی چې دی دا عملا ممکن نه دی.
هغه مخکې ویل چې د منشیاتو پر ضد قانون کې ملزم ته د ضمانت اختیار نه ورکول د بشري حقوقو پر ضد دي.
چې ملزم باندې فرض کا بې ګناه یا دغه خلاف کیس نه جوړیږي او هغه بې ګناه تور په کیس کې ملوث شي نو هغه به ټول عمر تر کیس د ختمېدو پورې په جیل کې پروت وي.
د یاد عدالت یو بل وکیل ایاز خان دیو نیوز ته ویل چې د نړیوالو دی بعد دیوانی مقدمو کې شهادت د جج په مخ کې ریکارډ کېدو ولې قانون کې بدلون راوستو سره دغه اختیار یو کمیشن ته ورکړل شوی دی کوم چې بعد خواست کوونکي نه شهادت جمع کولو لپاره درانه درانه فیسونه اخلي او دا چې په دې طریقه عام اولستا په اسانه انصاف ورکول نه دي بلکې د هغې مشکلات نور هم سیوا کول دي.
او هغه کم از کم د 30000 او 40000 نه کمیشن پیسې کمی نشته. قانون مخکې دا و چې جج په مخامخ به شهادت کیږي او د جج په غیر موجودګۍ کې او شهادت چې اب فیصله څنګه کیږي بل دای چای کوټ کې آلریډي زموږ کم از کم 1,25,000 کیسونه پینډنسي ده چې اوس ته یکدم پکې دی ډیسیشن جانو سره چې کوم اپیلټ رائټس دي اتا یې کوټ ته راوستو ته یکدم چې دی هغه تاسو 40000 50000 کیسونه چې تای کوټ باندې ورواچي به څنګه کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ډیو نیوز ته ویل چې په قوانینو کې ترمیم کولو مقصد عام اولستا اسانتیاوي ورکول دي او دا چې د دیوانی مقدمو په قانون کې د بدلون په اړه صوبایي حکومت به د وکیلانو غوښتنې ضرور ووري.
چې کوم خخه قوانین دي او هغه مخه تراوړی کیږي چې کوم ایکسپایر کیږي یا غیر مشکلات یا غیر مسائل نه کیږي هغه قانون سازی بیا خلق په پردي د قانون سازی طرف ته ځي. لیکن مرهم چونکه وکلام زمونږ برادری دا زمونږ خلق ته دا ان شاء الله تعالی پوهه خلق دي په دې سر کې نو ان شاء الله د دوی چې سونه جنرال ګریوینسز دی هغه کول کوشش وکړي.
یاد دی وی چې د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په احکاماتو د دیوانی مقدمو زر فیصله کولو او د هغې لپاره موثر لاره راوستلو په غرض په ججانو او وکیلانو مشتمل وکسیزا یو کمیټي هم ټاکلې شوې ده. دغه کمیټي به په یاد مقدمو کې اصلاحات راوړلو او ښه قانون جوړولو په اړه عدالت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
سوله زو کې موږ تاسو بوزو په افغانستان کې هلمند ته چرته چې تشدد نوی پیښې شوې دي، خو اوس را سره د ډیو ریډیو په واشنگټن کې خبریال باروس خان سره ملګری شوی دی. باروس خان سره پروګرام کې ته بخیر علیکم.
مننه، خوشاله اوس.
یو خنن واشنگټن پوسټ اخبار کې چې کوم مضمون راغلی دی، کوي چې په افغانستان کې چې حقیقت کې سکیږي، یعنی تشدد او بے وزدی چې دا هغه امریکایي چارواکي چې دی ولستا غشان نه خي، یعنی غلط تصویر وړاندې کوي. دا غلط تصویر سره او د دې مضمون اصل کې خلاصه صدا
دا خو ډیر لوی مضمون دی. ډیر 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 زیات ډاکومنټس دي. دا سیګار چې کومه یو برخه ده د افغانستان د دغه ټول چې کار امریکا زواکونه دي، کده د ناتو دي، په دې باندې بیا تحقیقات کول او تفصیل جراجمه کول، خو هغه دغه ډاکومنټس خفیه ساتلو. بیا د واشنگټن پوسټ په مقدمه وکړي او د مقدمو په سر کې سلګ ډیر کاغذونه اوس راخکار کړی دي، یعنی هغه ته اکسس شوی دی. خبره دا ده چې په دې کې د درې هغه خای چې د امریکا صدران د جارج بوش نه راوخلی او بیا تر صدر ډونالډ ټرمپ پورې د امریکایي جرنیلان چې په افغانستان کې دي او امریکایي سفارتکار چې دی ټولو غندې د امریکا ولستا د تاثیر ورکړې چې دا جنگ غټون کړي. خو خبره هم دغه چې په دې سیډون کې بیا هم وایي چې بعضی ریپورتونه د هغه وخت مهم وي، ولی دغه لیکيږي، ولی په دغه باندې زور اچول کیږي، او بیا درې چې په خکارته غواندې پدې کې ما چې سونو قتل په واشنگټن پوسټ کې چې سره غلي دي، پغې کې ذمہواری مشخصه نه ده پچا باندې لګول شوی چې په کوم سیس کې په کوم هغه کې یعنی ناکامی ده. تر څو چې د افغانستان د امن خبره ده، نو په افغانستان کې امن خنشته. البته په دې کې چې د ډیسټیبلایز یو ټک استعمال شوی دی، افغانستان چې نړۍ موي، امریکا موي، او په سترګو لیدل کېږي چې د افغانستان ادارې اوس په ځای ودرېدلې دي، نو افغانستان یو ډیسټیبلایزډ هغه نه دی ریاست نه دی پاتې. امن پکې کمې دی، ادارې به کمزوري وي. د اپیمو ذکر پکې دی کړی نه دی ختم شوی، خو د اپیمو ختمېدل چې کوم دی هغه هم به وخت اخلي. په هرات کې زعفران وکړل شو، هغه دنیا کې پاول نمبر رالو مثال. نو که دغه شانتې د کندهار به ووي، د هلمند به ووي، ولته په میوو په باغونو په سبزیانو باندې اوس هغه ځمکې بدلیږي او اړول کیږي او زمیندار ته خوشحاله دي. خو دا چې کومه دوی خبره کړې چې د امریکا ولس، نو که دلته موږ وګورو د امریکا ولس د خارجه پالیسۍ یا د افغان سټریټجیز دومره، یعنی په دې کچه باندې د امریکا ولس څه خبرم چې په دې کې به دومره انټرست اخلي او کنه، خو چې تفصیل راشي د ټول ډاکومنټس، نو بیا به دا اندازه وشي چې په کوم کوم اداره باندې په کوم کوم ځای کې کمزوري ده او د چا نه ده.
باروس خان سیبیو خو د امریکای د ولس دلچسپی یا د واشنگټن پوسټ آرټیکل کې د امریکا، یعنی امریکایانو خپل ولس ته سم تصویر نه خودلو باندې د آرټیکل فوکس دی. خو آیا دی کې دا هم شته دی چې څنګه افغانستان کې افغانستان صدر اشرف غنی یا نور الله چرواکي داوه کوي وخت په وخت چې دغه ځواکونه جوګه شوی دي چې هغه دښمن ته ماتې ورکړي او د خپل خلکو ولس حفاظت یا خلق خوندیو ساتي. آیا په دې آرټیکل کې د افغانستان په ځواکونو یا د حکومت په کارکردګۍ هم نیوکه شوه؟
د واشنگټن پوسټ پر ریپورت کې خو دغه سي سنشته دینه مخکې. البته امریکایي جنرالان وخت په وخت دا ویلي چې اوس د امنیت سمره چې د افغانستان دننه د امنیت چاري دی هغه ټول د افغانستان د ملي اردو او د امنیتی ادارو په لاس کې دي او ستاینه ولهم کړی دی وخت په وخت. نو د دغه خبره پکې د چې د افغانستان په اړه باندې کوم ده، هغه دغه چې د امریکا سټریټجیست چې کوم دی د افغانستان د لپاره تاګلاري په هغه کې کوارډینیشن نشته، په هغه کې دغه دی یعنی ستونزې دي، کمزورې دي.
بروس خان صاحب، د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی ترکیه ته تللی دی استنبول ته، او سبب هغه هلته د یو کانفرنس د هارت اف ایشیا د ایشیا زړه پرانسته کوي د سید طیب اردوان سره په شریکه. آیا د دې کانفرنس یوازنی هدف د افغانستان مسایلو ته توجه راګرځول دي کنه؟ دا ګڼ اړخیزه ګڼ موضوعات دي، او صدر اشرف غنی د سبا ستمی کیږي په دې کانفرنس کې چې سبا وایي.
هارت اف ایشیا خو معنا هم افغانستان دی. دا ټول هغه چې کوم ده د هلې ځلې چې دي، د کوششونه چې کوم دي، ځانګړی هم په افغانستان باندې د فوکس دی. د ولسمشر اشرف غنی وینا به هم هغه د افغانستان لپاره چې کوم هغه خپله د تېرو ورځو کې هغه چې د ټول افغانستان خلک راغوښتلی او په زرګونو خلکو مشران، سپین دروبي، پوهان، دا هغوی نه چې کوم پوښتنې اخیستې وې، سلام مشورې سره کړې، او د هغې په رڼا کې چې هغه کومه خپله د پلان جوړ کړی د پیس، یو خو به هغه پلان ځکه چې صدر ټرمپ غوښتلی او د هغه سره یې پرې خبرې وکړې، نو دغه امکان دی چې هم په هغه به خبرې کېږي. البته د ولسمشر اشرف غنی دا وینا چې د طالبانو سره د اوربند چې کومه دی دا په شرط دی، دغه دا به شرط وي د افغانانو خپل منځي خبرې بغیر د څه شرط دی، په هغه کې هیڅ شرط نشته، خو چې دا اوربند وشي سره کینو خبرې څه دي، پس څه خبرې کوو. نو دغه د تاسو پورې چې څومره یعنی مطبوعاتو کې راغلل، دغه صرف راښکار شوی دی د افغانستان د اکټنګ فارن منیسټر چې کوم دی، د خارجه او چارو وزیر، هغه هم ویلی دی یو مرکه کې چې د امریکا سره په خبرو کې هم خو د طالبانو سره چې د امریکا خبره کېږي، موږ دا غواړو چې د طالبانو په دغه سیمه کې، په دغه خطه کې د ملکونو سره د تعلقاتو نوعیت څه دی.
خجی
دا نوې خبره وکړه. راغله
سمه ډیره مهرباني تاسو بروس خان صاحب.
مننه.
سواله په استنبول کې حادثه په شخاندس کې دونکو دی، بلې خواته په قطر کې د امن لپاره د مذاکراتو یو لړۍ روانه ده، بلې خواته په هلمند کې یو ځل بیا تشدد پیښ شوې دي، په حمله کې سرکاري چارواکي هم پناه کړه شوې دي. حکمل روان د کابل نه رپورټ راغی.
کله یې بخوا په افغانستان کې د سولې په هدف د امریکا او طالبانو ترمن د سولې مذاکرات نن په دویم ورځ هم روان وي، خو ترڅنګ په هیواد کې د جګړو د ښکېلو خواوو ترمن د بریدونو لړۍ هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د افغانستان سهیلي هلمند ولایت په ندالی ولسوالۍ کې د ملي اردو په سرتیرو د موټر بم ځنمرګی برید کړی چې له عمله یې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د هلمند ولی ویانو مرزوک نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ډیوی ته وویل په موټر بم کې د ځای پر ځای شوی چې د کو ټوک پر مټ ځنمرګ برید غرمه مهال یولس بجې د نادالی ولسوالۍ د نری مندسیمی اړوند د تور پله په سیمه کې رامنځته شو. ځواک ویل په دې برید کې د دوو ولسی وګړو په ګډون د فوز دولس تنه سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختي، او د عام ولسی خلکو د استوګنو کورونو ته هم ملي زیانونه رسیدلی دي.
نن د ورځې یولس بجې شاوخوا د نادالی ولسوالۍ د تور پله د استقامت باندې هلته د ملي اردو پرسونل میشت دی چې یو مازدا موټر بم هلته په دوی باندې چاودنه کړې ده. په ترڅ کې په تعداد 15 تنه د ملي اردو سرتیري شهیدان شوي دي، او 15 تنه نور ټپیان دي، او د دې تر څنګ په سیمه کې ملکي کسان هم شتون لري. ملکي کسانو ته هم تلفات او خسارات اوښتي دي.
په ورته وخت کې د هلمند عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر عبدالواحد اعظم له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې په نادالی ولسوالۍ کې د نن ورځې شوي ځنمرګ برید د پیښې له ځایه دوه تنه ولسي وګړي چې ټپیان شوي ملکي روغتون کې در درملنې لاندې دي.
ساتانه تر ورځې په کټ یو شته یو اوبر سره چې سټی زخم شوی دی هغه موږ د ملل نه لاندې دی او څنګه په خطر کې نه دی لوي په کټ موږ د هغه زخمان موږ په بوتش په خانه تر هغه دی
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منل او د غنو افغان فوجیانو دی وژلو ادای کړي په هلمند کې پر افغان فوجن مرګ برید په داسې حال شو چې د قطر په دوحه کې لا تیر دوه ورځې راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاوی ترمن د سولې مذاکرات دوام لري افغان حکومت تم خو دل چې هغه تر هچې له امریکا متحده ایالاتونو سره یې شریکه کړي د هغې پر بنسټ به په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو اوربن او له د بهر د طالبانو د پټنځایونو پر مسالې به د سولې په مذاکراتو کې پرې تمرکز کیږي ترڅو د ایمي او پایدار سولې ته زمینه برابره شي حکمل صدات ډیوه ریډیو افغانستان
د پاکستان په کړکی ځپلی صوبه بلوچستان کې سوداګر او د هغه ځای سرمایه‌کار احتجاجونه کوي او د احتجاجونو په خاطر بازار ته سړک راوتی دي ولې کوي احتجاجونه او د احتجاج مقصد څه دی په دې باندې رپورټ وړاندې کوي په سیمه کې ډیوه خبریال حافظ شیرانه
په پښو د کباړ زاړه ګوټونه او خیرنې جامې په دیرش کلنۍ کې په ژیره کې سپین ویښتان د کوچلاغ اوسیدونکی داروخان دی داروخان وایي د کوټې ښار د اوسپنې په ساختمان کې کار کاوه خو اوس ساختمان بند سوی ځکه اوس د یوه هور د ډوډۍ اخیستلو توان هم نه لري
اوس د غالات مزرید بدرې سور پیس وا هغه ته وړه اخلي چینه اخلي چش اخلي شي نه پر کېږي دا اوس څلور پنځه میاشتې کېږي بالکل بېروزګاري ده یو شی نشته موږ هم حیران یو بارډر بند ده بچیانې بندې دي بټۍ سره کولیا کار بندېږي بارډر سره نور ده ساختمان او بل اکثره کې ګرده موږ روزانې کو بندې دي یو شی نشته موږ هم پریشان یو
داروخان او دغه هم پیشه په سلهاو خوارکش ملګرو د کویټا انډستریز اسوسییشن غړو او د اوسپنې تاجرانو د بلوچستان د ګمرک د لوی دفتر کوټي و مخت احتجاج وکړ د کویټا انډستریز اسوسییشن مشر ډاکټر داد محمد وډیوته وویل چې د بلوچستان تاجران له ایران څخه په قانوني توګه په زرا او ټنه سریا یا اوسپن راوړي خو اوس لتی روڅو میاسو را پدې خو د ګمرک له خوا د دوی د تجارت مخنی ولسوي چې له عمله یوازې کوټه شار کې په سلهاو د اوسپنې ساختمانونو یا کارخانه باندې سوي او په زرګونه خوارکش بیروزګاره سوي دي
موږ یو ورځ فریاد نه وکړ نن د ایران مال مرته ځانه پرې وځي در کراچي مرته وارکې موږ دا مال د ایران سره وړو د خپل ملان پر چلو دغه مال پاکستان ته په ارزانه قیمت ورکو دا یو سلسلويشت کارخانه په خالی په کوټه کې پر یو ځای باندې دي د هب وو د سرکی روډ وو د دې نور حساب لازم نه درکو دا غړي په سوو زیات کارخانه دي په دې کې په زرو کسان درته وایم چې دویم درې زره کسان خالي دغه آل ریډي د موږ کم ملان چې اوس کم کار کوي درې زره مزدوران اوس آل ریډي بیکاره دي د پکوټه کې درې میاشتې اوس فیز موږ کارخانه بند دي تقریبا د میاشتې شل زره ټن هم راځي ډیر زره ټن هم راځي دا تقریبا پر یو بټن باندې موږ اتل زره نول زره روپۍ په تپتان کې ټیکس ورکوو بلوچستان غس ریکارد په ټیکس کې جوړ کړي چې دا مالونه ګرځ را الهولو
چې کلمو د خوارکښ او د تجارانو د احتجاج او د هغو د تورونو په حق له د ګمرک له چارواکو سره لیدل او د هغو د رز اغستل غشتل لپاره د ګمرک د دفتر مخه وکړه نو د دفتر وری راټو تاړه او ویل چې زمواړ چارواکي اسلام آباد ته تللی دوی ورځې ورستو برازي
یار هم کب سے انتظار کر رہے ہیں ہمیں کوئی موقف دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے
یار فی الحال تو کوئی افسر ایسا نہیں ہے جو
کوئی بھی نہیں ہے تو وہ جو بندہ بار بار یہاں پہ آ رہا تھا کہاں پہ اسلام آباد گئے ہیں کب دو دن بعد آئیں گے چلو ٹھیک ہے
احتجاج کوونکو د احتجاج په توګه د ګمرک د دفتر و مخته د کوټي چمن او کوټي جوب لوی لار بند کړي و د لارې په بندیدو سره خلک خفه او غوسه ښکار کېدل
اجي نادر لارې و چاته نقصان ورکی حکومت ته ورکی عوام ته ورکی عوام ته ورکی نقصان ما حکومت ته هیڅ نقصان نه دی، هغه خوا دې قرار نه استي، عوام ته نقصان.
د کویټا انډستریز مشر داد محمد په وینا د بلوچستان های کورټ فیصله هم د تجارانو په حق کې ده او له ایران سره د تجارت اجازه یې ورکړی. د شاغلی په وینا کبیا هم د ګمرک د چارواکو لوري و دوی ته د آزاد تجارت اجازه ور نه کړل سي، نو په بلوچستان یالت کې به د بیروزګاری کچه نور زیات سي چې پایلې به تاواني وي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، دیوا، کوټه.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی،
خزی پخپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای دیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ بخپل حوصله نه بیلو، موږ بس کولونو ته زو، موږ به تلیمونه کو خپل
پختنه وکړي.
وی او ای دیوا زی دی.
وی او ای دیوا.
وزو چمن پلو ته چته چي سوداګرو په منس کې اختلافونه د جرګي مرکې د لارې ختم کړې دي. د دې خبريال نعمت الله سرحدي په ريپورت راغی.
د چمن ځای تجارانو د یو جرګي لاري د حکومت څخه غوښتنه وکړه د سیمې د خلکو د پاره د سنتوي جوړی کی او د سیمې تجارانو د پاره د کاروباري زمينه برابر کړی. دا وخت پر چمن پله باندې د سارنې په نامه کم اقدامات اخستل پیل سوي دي. د هاغه لوجه د دوی کاروباري دند په ټاپه درېدلې دي. ته دوی دا غوښتنه هم و چې د کوټه چمن په لوی لارې د چارواکو کم چک پوسټونه دي، هغه د چمن ته خورکی شان لکه ژوندۍ او د لالې دوه د پاره ځناور را پریږدي. پر کم باندې دا وخت سکیورټي چارواکو بندیز لګولې دي. په دغه محل دغه ځای تجارانو ویډیو ته دارنګ وویل
د دې خاص کم پاکستانی مقامی خلک دي، هغه روان دي کوټ یا کراچۍ ته ځي، ودی ته تنګول ورکول کیږي، شناخته کارت لوکل په مختلف ذریعہ باندې تنګیږي. دا یو غیر قانوني چک پوسټونه دي. لہذا خدای دا وینا کوي چې دلته د ازمر سیمه کو د شتګرد راځي، کوادارلاری استعمالی همش دا وایي چې د شتګرد درندونه پوری پر دغه چې پښتو باندې یو گرفتار سوی نه دی.
زه دا خاص کوم د پورسیز سکورټي پورسیز چې ما کو د خدای په خاطر د خدای و بیرېجو دا چې منم د پاکستاني ساده د پاکستان برخه ده. نن چې مال کم د کوټ خوراکي خوردنی شیان راځي، مال یعنی تقریبا 25 شل چک پوسټ دی، د دې څه ضرورت جوړیږي.
پر دغه بارډر باندې زه دا ته وایم په دنیا کې چې کم خلک د ملک بل ملک دا وړي، هغه لایده د خلک دري چې واغه ته د شو خلک ټریننګ ورکي کنه. دلته د خلک ولاړ دي لکه باقاعده چې د بدو خلک ټریننګ ورکول سوي. ټول ټل خلک یعنی وحال تر پهول باقاعده کرنټونه ورکوانګ، یعنی په دې کې د ځان نه جوړیان هم ستاغه په دایو کرنټ باندې مری کر سره کنه.
دا دولس لوک آبادی روزګار مسله ده، د بقا مسله ده. مجمل چمن پاک افغان بارډر باندې دا وخت سکیورټي فورسز د لاسه ډیره سختي دي او ډیره پابندیان دي چې هغه موږ ته قبل قبول نه دي. موږ وقتن په وقتن د ای جی ایف سی د برګ ډیر د چمن کمانډنټ او د نور سکیورټي پرسیز دلکاران سره ملاقاتونه کړي دي، خو لیکن هغه مو صرف خطابه سي.
په دغه جرګه کې تجارانو سازمانونو له خوا سوي دغه غوښتنو په حق دلته په چمن کې د سرګي ملیشیا ځواکونو د سیمې زمشر څخه د دوی دریز اخیستلو هڅه وکي، خو هغه څه ویلو څخه ډډه کول. په دغه جرګه کې تاجرانو په چمن شار کې د سیاسي سپای او د ټرافیکي نظام په اړه خبري وکي، خو په جرګه کې کم سرکاري چارواکي ګډون نه درلود. د تجارانو د غوښتنو په اړه خپل دریز وړاندې کړی وای، خو د سیمې تجاران وای چې دوی به د جرګي خپل غوښتنې د چارواکو پر درسولو پر پر هڅه کوي. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹی وی، چمن.
امریکې په سیاسي صورتحال او د امریکې صدر هغلی ډونلډ ټرمپ په ضد باندې په امریکا کې د مؤاخذه کم تچدل ته امپیچمنت وی او تحریک روان دی، او په دې کې غواهانو نه تپوسونه روان دي. تر اوسه پورې د دې سویم ورځ چې په دې کې غواهی روان دي. تازه حال څه دی؟ موږ په دې موضوع خبرې کوو. راځه ملګری شوی دی پیر زبیر شاه. پیر صاحب سره مشه
په خیر.
دا تحریک د سورو زو راځي روان دی، کم ځای پورې ورسېده؟ څه پرمختګ پکې شوی؟
نو جی دا خو چې کوم ریپب دلته په هاوس د امریکای کانګرس کې هاوس اف ریپرزنټیټیو چې پاکستان کې ورته نیشنل اسمبلی به وایو اغوی دا تحریک پیش کړو بیا په کې اول چې کوم سټپ او کې داو چې کوم د هاوس انټیلیجنس کمیټه دا اغوی خپل تحقیقات وکړو اغه کې گواهان پیش ول او اوس کوم دا اغه دومه برخه شروع شوه دا دومه حصے شروع دا په هغه کې نن اوس پورې حکومت د ډیموکراټک پارټي طرف نه کوم وکیل او اغه خپل بیان ورکړی دی اوس دا سکاري چې کوم د ریپبلیکن پارټي طرف نه وکیل دی اغه خپل خبرې کوي او چې دوی ست تحقیقات کړی دی اغه وړاندې کوي او دلته به دا جوډیشری کمیټه سره او شیلاړو ول انټیلیجنس کمیټه سره اوس ته اندکه د هاوس کې دنه د جوډیشری کمیټه سره دا او جوډیشری کمیټه بیا په ووټ کوي او دا سه ویل کیږي چې دا ووټ په دې هفته کې وشي او دا سه ښکاری چې چونکی دلته اکثریت د ډیموکراټک پارټي د په دې هاوس کې نو هغه به دا پاس کړی دا چې کوم ریزولوشن قرارداد دی او دې کې به دا دی چې دا ته سمپل میجورټی ضرورت دی ساده اکثریت ضرورت دی ورته په هغه باندې پاس کی نو اغه نه پاس او که فرض کا دی په دا فیصله وکړه چې او صدر ترامپ ته مؤاخذه وشي نو دا بیا سنټ ته ځي او سنټ کې بیا د اخیری مرحله وي
او سنټ کې اکثریت چې دی هغه د ډیموکراتس نه بلکې د ریپابلیکنز ته کوم چې د امریکا صدراتي ګوندې یې پر سم یو ورکوډ ته پوس کړي چې څنګه اوردون کې په لومړي ځل دا موضوع وري او په نه امپیچمنت ولی صدر دا موقت مسله سوا چې د امپیچمنت کو زم کو دا
او هغه خو چې موږ ګورو نن هم چې کوم ډیموکراتیک وکیل کوم بیان ورکړي دی هغه کاپی بیا دیم خو ورکړي واغه کې بنیادی شپږ داسې خبرې دي چې هغه باندې دوی وایي چې صدر ترامپ د پکار دي چې مؤاخذه وشي هغه کې یو خدا دې چې د خپل اختیارات او ناجایز استعمال کړي دي دوم پکې دا دي چې د یوکرين په صدر باندې فشار اچولې دي چې او دریم داش د چې د مکه چې کوم د یوکرين ته دغه ویل چې تاسو موږ سیاسي حریف بایدن جو بایدن چې کوم په خوانه نائب صدر او هغه په خلاف تحقیقاتو کې نو دام د دین علاوه یو خدا بل دوی ویل چې د یوکرين نه امداد درولې دي نو دا سبنیادی دا سلور پوینټونه دي د سره بیا تړلې د نورم دي نو دا خبرې دوی کړې دي نو په دې باندې بنیادی چې ساده الفاظو کې دا دی چې صدر ترامپ خپل اختیارات ناجایز استعمال وکړو او امداد په بند کو په هغه باندې په یوکرين باندې ولې په بند کو چې په دې شرط دا امداد وسره مشروط کو چې تاسو به اوله ما سیاسي حریف چې کوم دی هغه به انویسټیګیټ کوي هغه په خلاف تحقیقات کوي اغه نه پس بیا موږ تاسو ته امداد درکو نو دی وی چې یو قسم د صدر ترامپ په د صدارتي کوم الیکشن د امریکا کې د نه پاغه کې یو بارنه ملک را مداخله کړی دی
اوس دی کې یو ته نقطه جوړی کی تاسو ول چې جو بایدن کم چې ممکنه صدارتي امیدوار دی د ډیموکرات ګوند کم چې د صدر د ګوند مخالفه پارټي دا ممکنه سخت امیدوار کېدی شي یعنی داغه په ځد یوکرين ته ویل چې تاسو پلټنه وکړئ دا د استعمال شو د صدارتي اختیارات ناجایزه نو د دې مطلب پیر سپ څه دی اوس لکه ته ځکه تاسو دې کوي نو راتلونکو انتخاباته کم کېدونکې دي ممکنه امیدوار کچري بایدن وی نو داغه د دې مؤاخذه اثرات با پاغه انتخاباته وی صدر پزت بزي د صدر پاغ کې بزي
نو صدر د خوس ډیبیټ دا دی چې ګوري چې آیا دا ضروری دی نه دی آیا دومره دوی سره کیس دومره مضبوط دی نه دی دلته خو خلک دا هم وایي چې په کار خو نه و چې دا انویسټیګیټ شوی به په دې چې دا په دومره دا دومره غټه خبر نه ده او په دبان دومره چې کوم دی هغه ثبوتونه دومره نشته او بل دلته چې کوم ووټران دی ډیموکراټک پارټي والا خو چې کوم دی هغه وایي چې مؤاخذه دی وشي خو چې کوم هغه انډیپندنت ووټران ورته وایي هغه وایي چې نه دوی پر نور ډېر مسلې دی په کار دی چې هغه باندې کار وشي او مؤاخذه دوی پر دومره مهمه نه ده او بل کوم ګورو نو صدر ترامپ هم بل ورځ دا یو مثال ورکړی و چې بل کلینټن یو خبره و چې اټس دی اکانومي سټوپید چې دا معیشت ته نو معیشت ډیر خرابوان دي کتا سو ګوري کې جابونه وګوري کتا سو نور هغه نو په دې معیشت کې مؤاخذه کول نو دا سده چې صدر ترامپ خو اول نو ورځ نه دا خبره کوله چې دومره ګوره تحقیقات پلټنې وشوي او ما په خلاف سن مندل او دیوس بیا دا کار کوي نو صدر ترامپ ته ما په خیال دا سه دلته دا وای ویل کیږي چې هغه ته به دا ګټه ورکي او نقصان بنوي
ډیر مهرباني پر زبر شاه
ډیر مهرباني
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځان ته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو چې وړاندې کوم کده مختار خلیل
نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د جنگ په حق لا د اخبار د نامتو صحافي او لیکوال د کریګ وایټلاک یو حیرانوونکې تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده د ریپورت سرخط ته امریکانو واکدارانو خپل قام د افغانستان د جنگ په حق لا د جنگ د لومبه ورځنه په تیار کې ساتلې ده کریګ وایټلاک واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی خپل ریپورت په شروع کې لیکلی دی چې واشنگتن پوسټ اخبار لا د افغانستان د جنگ په حق لا د سرکاري دستاویزاتو یو لوی بستا په لاس ورغلی دا د کومونه چې دا خبره خپړاګه شوې ده چې د امریکای سترو چارواکو د افغانستان د اتلس کلن جنگ په حق لا په یو موقع هم خپل قام ترشتیا ندی ویلی او د جنگ اصلي حالت نه همیشا پټ ساتلې ده دا خفیہ جنگی دستاویزات د یو وفاقی منصوبی تر مخی راخکار شوی دی د دغه وفاقی منصوبی مقصد د امریکای د تاریخ د ټولو نه په اوږد جنگ یعنی د افغانستان په جنگ کې د امریکای د ناکامۍ بنیادی وجوهات لټول او د دې جاج اخیستل دی په دې دستاویزاتو کې 2000 پاڼو کې هغه خلکو سره د شوو مرکو حال لیک دی چې د افغانستان په جنگ کې نیغ په نیغه کردار ادا کړی دی په دوی کې د فوجي جرنیلانو نه واخلي تر سفارتکارانو امدادي کارکنانو او د افغان چارواکو پورې خلک شامل دي د امریکای حکومت مرکو کې د شاملو ډیرو کسانو شناخت او د دوی خبرې پټې ساتلې دي مضمون لیکي چې په دې مرکو کې د 1300 نه زیاتو کسانو د افغانستان په جنگ کې د امریکای غلطیانو باندې سخت ټکونه کړی دي د پخوانو صدرانو صدر بوش او د صدر اوباما په دورونو کې د امریکني صدر په وایټ هاوس دفتر کې د افغانستان د جنگ لوی اختیارمن 3 سٹار جرنیل جنرال ډګلس لیوټ په کال 2015 کې سرکاري کسانو سره د مرکې په وخت ویلی وو چې موږ د افغانستان په حق له د بنیادی معلوماتو نه لا علم ساتلې شو وو موږ ته دا نو معلومه چې موږ افغانستان کې سکو او ولې کو جنرال ډګلس زیاته کړه چې افغانستان کې د 2300 امریکایانو د وجلې کېدو باوجود موږ د غلطه هیڅ غټنه ده کړې جنرال ډګلس د دې دومره لوی شمیر امریکایانو افغانستان کې د وجلې کېدو پړه په سرکاري افسرانو پارلیماني غړو د دفاع په وزارت او د خارجه چارو په وزارت اچولې ده مضمون کې د امریکای د روډ آیلند ریاست په براون نومي یونیورسيټي کې د جنگي اخراجاتو د یو ماهر د پروفیسر کرافورد د خلیل کلی شوی دی چې د امریکای د دفاع او د خارجه چارو محکمو او یو ایس ایډ د کال 2001 نه تر اوسه پورې د افغانستان په جنگ 900 اربع ډالر لګولی دي دا رقم د امریکای د مخبرای د ادارې د سی آی ای او د سابقه فوجانو د وزارت د خرچ کړي شو رقمونو نه علاوه دی خود امریکی د سمندری فوج یو ریټایرډ افسر جیفری ایګرز سرکاری مرکه کوونکو سره خپل مرکه کې تپوسونه کړی دي چې موږ د افغانستان د یو کرب ډالرو د جنگ نه ستر لاسه کړل، آیا دا د دومره غټ تاوان جنگ وو هم او کنا؟ کریګ وایټلاک واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل معلوماتي مضمون کې نور لیکلی دي چې واشنگټن پوسټ لا د افغانستان د جنگ په حق له پلاس ورغلو خفیه دستاویزاتو کې د امریکانو صدرانو، د فوجي جرنیلانو او د سفارتکارو هغه بیانونه دروغ بللې شوی دي، په کومو کې چې دوی هر کال امریکني قام ته دا تسلی ورکړي دي چې امریکا ګینه افغان جنگ کې په بریا ده. په دې مرکو کې ډیرو کسانو خپلو مرکو کې په صفا ټکو کې د امریکې په حکومت خپل امریکني قام ته د افغان جنگ په حق لغ په دروغ ویلو او د هغوی په گمراه کولو سخت بد رد ویلي دي. مضمون زیاتی چې د افغان جنگ په حق له افغان جنگ کې شاملو کسانو سره د مرکو کولو د سرکاري وفاقي ادارې مشر جان سوپ کو واشنگټن پوسټ سره د خبرو اترو کولو په موقع دا ومنله چې راښکاره شوو دستاویزاتو نه معلومیږي چې امریکنیانو ته د افغانستان د جنگ په باب له مسلسل دروغ ویلې شوي دي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د طالب علمانو یو تحریک غوښتنه کوي چې هغه ته دی په یونیورسټو کې د طلبه یونین یا یونینز د بیا بحالۍ اجازه ورکړی شي. دا یونینز په ضیاءالحق په دور امریت کې بند کړی شوی وو. نن په دې ډل کې په مختلفو مظاهرو کې یو په بنو کې شوی ده، او په بنو په مظاهره کې د طالب علمانو ته وینا د عوام نشل ګوند د صوبې څانګې ایمل ولی خان کړی ده. دان بټن رپورټ راغی.
د کم پرستړلې عوامي نشرګون صوبایي مشر احمد ولی بنو کې د پی ایس ایف یا پښتون سټوډنټ فیډریشن ای وی غونډې ته وینا پر مهال ویلي، په سرکاري ادارو کې د سټوډنټس یونین د بحالۍ ملاتړ کوي او د وخت حکومت نه غوښتنه کوي چې په سرکاري ادارو کې د سټوډنټس یونین بحالۍ یقیني کړي. احمد ولی ویلي په سرکاري ادارو کې د سټوډنټس یونین بحالۍ د دوی د ګوند په خوانی غوښتنه وه.
دا زمونږ ډیمانډ وو. نن په خلک راوته دي او زمونږ ډیمانډ کوي پکار دی چې بڑو منی سب کے منگ والا ڈیو حکومت وقت تدا ڈیمانڈ اور ڈیمانڈ سرے دا اپیل چفورن دے دا سٹوڈنٹس یونین بحالی پر سرکاری اداروں کے یقینی کی.
ایمل ولی ولی زمر د پښتنو کالجونو او یونیورسيټو نه پوزي چاونې جوړې کړې شوې دي. که هغه د خیبر پښتونخوا دي او که د بلوچستان، زیاته کړې زمر خاص کوج تعلیمي ادارو نه دي پوزي چاونې نه جوړوي. تعلیمي ادارې تعلیمي ادارو په ترس کې پریږ دي او چاونې چې په پوله خالی پرتی دي نو د خلک د هغه خالی چاونو ته لاړ شي او هغه چاونې دي ونی سي.
دا د کالجونو او د یونیورسيټو نه چاونې جوړې شوې دي فوجي، او په قسمته نو زمون د پښتنو د یونیورسيټو نه چاونې جوړې دي. دا موجوده حکومت او د ریایاره دا درخواست دی چې د تعلیمي ادارو نه د پونتونونو نه چونه نه جوړي، پونتونونو نه د پونتونونو په طرز کې پریږي او چونه چې په بارډر خالی پرتی دي نو دا خلک دی هغه چونه ته لاړ شي.
د وزیر اعظم عمران خان د سټوډنټس یونین بیان ته په خبرګون کې ویلي دوی کوم زده کوونکو د ترهګر وایي د زده کوونکو خو د جنگ نکرکه کوي او د عدم تشدد پر څار کوي. هغه ویلي د زده کوونکو سره کلک ادریږي او د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې په ملک کې د سټوډنټس یونین لپاره ماحول سم نه دی او زده کوونکو ترهګر لنوم سره یاد کړی وو. د خبرګون کې عمل ولی وایي
من خو چې د کوم طالب علمانو لپاره سټوډنټس یونین جوړو هغه دا طالب علمان دي او هغه پخپل خو پریدا چې بل تدا پرچار گئی چې پادم تشدد کے برکت تھے.
په صوبه کې نوې شامل کړل شوی قبایلي ضلعو د مدنیاتو د سرکاري پراپرټي ګرځولو په سر ایمل ولی ویلي دی د خپلو هغو شتبونو کسانو د خوشحالولو لپاره دا کار کړی چا چې تحریک انصاف ګوند حکومت ته راوستی دی. هغه زیاته کړې دې لپاره په عدالت کې کیس جمع کړی او که هلته ونه شو بیا به پخپله مخه نیسي. د بیل په اړوند د صوبې د مدنیاتو وزیر ډاکټر امجد علي په وروستیو کښې ډیوا ته ویلي وو دې بیل کې ټوله قانوني تقاضي پوره کړی شوې او د قبایلي سیمو خلکو په خوښه اسمبلۍ ته وړاندې کړی او اکثریت سره یې منظور کړی دی. هغه زیاته کړې وه په آرډیننس کې دا هم ویلي شوي چې د مدنیاتو لیست چې وړاندې هر څه اخیستی شو اوس به یوازې د قبایلي ضلعو د مسایل لرونکي اخلي یا به هغو ته ورکولی شي. ایمل ولی د غونډې پر مهال د پاکستان په پوځ هم سختې نیوکې کړې دي او ویلي چې د کوم کار لپاره برتی شوي او تنخواګانې اخلي د هغه کار نه علاوه نور هر کار کوي. عدنان بیټنی، ډیوا، بنو.
خیبر پختونخوا کې د کمیونټي یا ټولنیزه استادانو مظاهرې چې دي د ډېر وخت راسه روانې وي، خو اوس په ضلعو کې ځای په ځای شوي دي. دې غوښتنه کړې ده چې سرکاري نوکرۍ دې ورته ورکړل شي. ارشد محمد رپورټ راکوي.
د بیسیک ایجوکیشن کمیونټي استادانو د نوکرو نه پخېدو پر ضد د پاکستان بیلابیلو برخو کې په ضلعي کچ احتجاجونه کړي دي. د دغې سکولونو د استادانو تنظیم نائب صدر ارشاد علي وای 15 کاله وړاندې کمیونټي سکولونه د ټول هیواد په لرې پرتو هغه سیمو کې جوړ کړي شوي چېرته چې سرکاري تعلیمي ادارې نه وي موجود. ارشاد علي وای دا سکولونه د پاکستان یو سلو در ضلعو کې موجود دي، 1,000 زده کوونکي لري او نږدې 2,000 استادان دي پکې. ارشاد علي په وینا د پېښور های کورټ د دوی نوکرۍ په خولو پریکړه هم کړې وه، خو د حکومت لخوا پرې لا هم عمل نه دی شوی.
او دا 2020 کې پاکستان ته ګلوبل ایجوکیشن ګول چې کوم چې موږ 100% لیټریسي ریټ خیو دی مت کې پاکستان ته پوره پیمنٹ شوه دی، خو دا غي باوجود نه موږ ته دی تنخوا په ټایم را کوي او نه دی هغه ګول اچیو کو چې یاره 100% لیټریسي. اوس هم چې کوم دی نو تقریبا د پاکستان لیټریسي ریټ دومره خراب شوه دی، خصوصا د دې حالات په وجه باندې چې ټول ماشومان لاړ چایلډ لیبر شو او ملک ډیر خراب طرف ته روان دی په تعلیمي لحاظ سره. او د آرټیکل 25A لاندې دا د سټیټ ذمہ داری ده چې ټول ماشومانو ته تعلیم ورکړي.
د استادانو د اکتوبر په میاشت کې هم په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکې د حکومت لخوا یو شمېر استادان نیول شوي وو. د استادانو دا مسله مو د قومي اسمبلی غړي او د سپران سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد علي ته وړاندې کړه. نو هغه ویل د وفاقي حکومت تعلیم وزیر سره په دې اړه خبرې روانې دي.
زمنګ دا قوم معماران دي، دا خو چې موږ هم دې لپاره خو پوره کوشش کوو چې دې سره حل لو بس هو حل نه دی رسېدلی. او اوس چې دا سی سی کوي هغه کټ ټیم مو صدا غدرنی او دا غو احتجاج، نو زه ان شاء الله چې موږ نن به احتجاج شروع کړي د خیره سره چې په نه مو څه به اشاره پدې باندې موږ به خبرو کوشش راو شاپېش یو سب کې روان.
پاکستان کې دا وخت لیک لست شره 50 تا او د ملینیم ډیولپمنٹ ګول هدف تر مخه دا په کال 2015 کې 80% په کار و. پاکستان په جنوبی ایشیا کې په تعلیم باندې په کم خرچ کوونکو هیوادونو کې شامل دی او د هیومن رائټ واچ شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
پاکستان مسلم لیگ نون خزینہ مشرہ مریم نواز شریف نم د پاکستان په هغه خلکو کې شامل دي سوچ د هیواده بهر نشیدل پسنس و جوان یې نس کیس په شوی وي سم مقدمه په جوړو شي وي. خو مریم نواز شریف وکیل وس خواس کړل چې هغه د خپل پلار نواز شریف درملنې چروانه د پلندن کې د هغه خواده تک غواړي. نواز شریف هم ای سی ایل کې وو خو بیا په خصوصي ځانګړي خواس بهر ته لګل شوی دی د علاج لپاره.
لاہور ہائی کورٹ مسلم لیگ نواز ڈلی نائب صدری مریم نواز نم دا ایگزٹ کنٹرول لسٹ څخه دا وستو پر معاملہ وفاقی حکومت ته تر ورځې پوری دا پریکړه کولو حکم ورکړی دی. بل پلوته دا ذریعہ تر مخه دا کورونو چارو وزارت دا عدالت دا حکم یا مریم نواز دا خاص جاج اخستو دا پاره ځانګړی کمیټی جوړولی سیم. دا لاہور ہائی کورٹ جسٹس علی باقر نجفی په مشرۍ کې دوه غړیزه بنچ د مسلم لیگ نواز ڈلی دا نائب صدری مریم نواز نوم د ایگزټ کنټرول لیست څخه د وستو او دوی ته بهرنی هیواد ته د تګ اجازه ورکولو په اړه د خواست اوریدنه وکړم. د اوریدنې په محل د مریم نواز وکیل اعظم نذیر تارن دریز لرو چې مریم نواز د کرپشن په تور کې نیول سوی ده او د دوی نوم په ای سی ایل کې اچول سوی دی. خو په دې لړکی د مریم نواز دریز نه دی اوریدل سوی چې د وفاقي حکومت له اړخه د ای سی ایل د آرډیننس خلاف ورزی ده. لاهور های کورټ پر دغه خواست وفاقي حکومت ته د بیا کتنې کمیټې جوړولو حکم ورکړو او ویل چې په دې لړکی دی تر وو ورځو پورې پریکړه وکړي سي. د اوریدنې وروسته د مطبوعات سره خبرې کې د مریم نواز وکیل وویل
ٹرانسمٹ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن تھی ون ٹائم ٹریول کے لیے سات ورکنگ ڈیز میں کیبنٹ کی جو سب کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے.
مریم نواز دا روانی میشتی پا ومنیٹا دا ہفتے پا ورس لاہور ہائی کورٹ سخا دا دوی نوم دا ای سی ایل سخا وستو او دوی تشپشو ونیو پوری دا حیوات سخا بہر پریشے دو خواست کھڑی و. مریم نواز دا وقت چودری شوگر ملز پا مقدمہ کی پا زمانت تا دا دوی پلار نواز شریف اچھی پا تیبی بنیادون په ضمانت دی تیره میاشت علاج د پاره لندن ته تللی و. د مریم نواز د وکیل تر مخه د پلار د ناروغي له سبب مریم نواز هم پلار له د هیواد څخه بهر تک غواړي، خو حکومت مریم نواز د هیواد څخه بهر لیږلو ته تیار نه ده. وسته عدالت ته حکم ورسته د ذریعو تر مخه مریم نواز له اړه خبر د کورونو چارو وفاقي وزارت ته خواست کیږي چې د دوی نوم د ای سی ایل څخه وویستل سي. بل پلو ته مطبوعاتي ذریعه وایي چې د کورونو چارو وزارت عدالت ته حکم یا د مریم نواز د خاص جاج اخستو د پاره یو ځانګړی کمیټي جوړولې سي. مریم نواز ته پاسپورت ورکولو په معاملې په کمی اعتصاب بیورو نیب سره سلا هم کیږي. مریم نواز ته د اسلام آباد اعتصاب عدالت ایون فیلډ ریفرنس کې د وه کاله سزا ورکړې و چې وروسته تیر کال د اسلام آباد های کورټ معطل کړم، خو د دوی نوم تیر کال د اګست میاشتې راهیسې په ای سی ایل کې دی او دوی د هیواد څخه بهر سفر نسی کولی. او چودری شوگر ملز په مقدمه کې ضمانت په توګه د دوی پاسپورت هم جمع دی. ای سی ایل هغه فهرست دی چې د کورونو چارو وزارت پکې د هغه خلکو نمونه اچوي چې په اړه عدالت له اړخه حکم خپور سوی یا کمی اعتصاب بیورو نیب یا استخباراتي ادارو له اړخه د یو کس په اړه معلومات ورکړی سوی وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
ڈیو ریڈیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دې پرونې وخم دې کې پاتې رسی. زه د دې پرونې کوربه رحمان بندره، پروډوسر سمینا احسن، د ټلویزیون انجینیر السانټوس، د ریډیو انجینیر کیت، د نغواړو اجازه سول هزو کې به زما همکار هغلې صدالی ټکر صاحب تاسو د خوخي خبرونه نیمه شپه سندې خون کړی سر راځي. د خبرونه ته تاسو په انتظار اوسه، ټلیفون عمر ته کوي که زمونږ د خبرونه کوم برخه در نه پاتې دي. په فیسبوک وی او ایډیو باندې کړئ شي زمونږ د دې خبرونه نه علاوه د نورو خبرونو چې درن ورځې مهم خبرونه وي لپاره زمونږ ویب سټ www.voanews.com هم کوئ شي. خپل خیال ساتئ.